سلامونه ستړي مشي سهار مو بخیر تاسې زموږه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د هند تر واک لاندې کشمیر یالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبری اژانس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پر سیلانیانو دا ډزې پر سه شنبې د پهلګام په نوم په یو تفریحي ځای کې شوي دي. پهلګام د شرنګر ښار په 90 کیلومتره کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټوکو له 2000 کال راهیسې د کشمیر کې تر ټولو خونړې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤولیت چا یا کومې ډلې په غاړه اخیستی نه دی، خو په سیمه کې له 1991 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیون ډالرو په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دغه وزارت پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي 12 سوداګریزو او 3 د همکارۍ هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریز مجموعې تر نامه لاندې په یوې ناسته کې لاسلیک شول. د سې شنبې په ورځ په ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سرګي ژومانګاري ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د عملي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی کابل ته تازه راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګازو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په بریکوټ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوي دي. پولیسو پرون سه شنبه د ازادریو مشال برخې سره په خبرو کې ویلي یو تن هغه مهال وژل شو چې د شپې له خوا یو کور ته ننوته او د کور خاوند پرې ډزې وکړې. د پولیسو په ټوکو په ډزو کې د کور د خاوند زوی هم وژل شوی دی. پولیس وړاندې ویلي ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په پټه یې وژل شوي کس لیدو ته ورغلی و. د انجلۍ خسر پولیسو ته ویلي وژل شوي کس د هغه له انګور سره د مشروع اړیکې لرلي. د لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم خلک وژل کیږي. د همدې روان اپریل میاشتې په 12مه یوه 12 کلنه ماشومه د خپل تره او ماما له خوا د ناموس په نوم وژل شوې وه. د امریکا ولسمشر راتلونکي اونۍ منځني ختیځ ته ځي او له دریو هیوادونو لیدنه کوي. د فرانس پریس خبری اژانس راپور له مخې د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیبت د سه شنبې په ورځ وکړه. تمبه ده ټرمپ د شنبې په ورځ واتیکان ته لاړ شي څو د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس په جنازه کې ګډون وکړي. لویت په سپینې ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې وویل ټرمپ به د مې میاشتې له 14مې تر 16مې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. اغلی لویت د ټرمپ د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل. او روسیې یو ځل بیا د سه شنبې په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 40 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه همدی ترور بللی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فیدروف په حواله لیکلي د سه شنبې په ورځ په دوو بریدونو کې چې هدایت شوي بمونه او یوه ښځه وژل شوې او 13 نور ټپیان دي. د فیدروف په ټوکو په ټپیانو کې څلور کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف ښار د بیپیوټ الوتکو د بریدونو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالعه واوریدل شئ. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له پاکستانه د راستنو شوو کډوالو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، خو دغه کډوال اوس مهال په څه وضعیت کې دي؟
کور میں نشتا دے، مکتب نشتا دے، ډیر غټ مشکلات سره موږ مخ یو. موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کورونه لره جوړ کړي، کوټې راته برابر کړي، کار روزګار راته برابر کړي.
وړاندې بر سره د دې کډوالو ستونزې واورېده. به هم رسول اوري چې له پاکستان هغه کوچیان چې کلونه یې هلته ژوند کړی د اخراج له خطر سره مخ دي.
خوان کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې زموږ پلرونو او نیکونو به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل.
وړاندې به دا هم راسره واورئ چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه کوچیان تګ راتګ او ژوند کوي، او همدارنګه د هند تر واک لاندې کشمیر ایالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې د شپږویشتو کسانو د وژل کېدو په اړه به هم درته جزئیات ولرو. دا چې دغه برید څه غبرګونونه درلودلي په دې اړه هم راسره اورېدلی شئ. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشایې فریده سیالی مو په تخنیکي چارو کې را سره قدر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یونیسیار تازه موندنې ښیي چې هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي و 50 سلنه یې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار د موضوع پرون د اپریل 2 د خپلې نظر پوښتنې د پایلو په هغه مفصل راپور کې خبره کړې چې 2018 بیرته راستنه شو کورنیو سره د ټلیفوني مرکو په مټ شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنیو چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کې هم وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. تفصیل سنا کاکړ نه اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یونیسیار تازه موندنې ښیي له نیمه زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار له ستنېدنې وروسته د وضعیت د ارزونې ټول پوښتنې په نوم خپل 18 مخیز راپور کې چې سه‌شنبه یې خپور کړ ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پوښتنې د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شویو کورنیو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې 40 سلنه د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90 سلنه یوازې له یوې اونۍ د کمې مودې لپاره خواړه لري. یونیسیار ویلي چې راستنېدونکي د کور ځمکې او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور له مخې 1.5 سلنه په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 2.5 سلنه په کرایي کورونو کې اوسیږي، چې 1.5 سلنه د کورونو د کرایې وس نه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 80% دا کسان په 10 ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشت شوي دي. یونیسیار دغه شان د راستنېدونکو یو شمېر نورې هم د ستونزې هم راپور کړې، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پېژندنې د اسنادو نه درلودل او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
دمی مدد از نگاه تعلیم، کار، اقتصاد له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار اوسیدونکی چې دی هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ورته برخلیک سره مخ دی.
کور میں نشتا دے، مقصد نشتا دے، دیر غد تو مشکلات سر منگا مخیوز منگا دے، حکمت ندا خوفتا ندا چی کورون اللہ را جوڑ کی کوری را تا برابر کی، کار روزگار را تا برابر کی سمنگا دوم رو بجی بس ماخام پورتا ہے، بچوتا ہے، فرق ڈوڑے خوی سو کنا چی حالات سمنگ دیر زیاد خراب دے، کڑوا منگا دا پی خور نچر آگلی، ایس مرستا کومک منگ سر ندا شوی.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت 2 ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنېدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او 11 نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنېدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپنه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیر ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالې له پلی کېدو وروسته د راستنېدونکو شمېر زیات شوی چې دې چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سی سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر کال له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. بل پلو بیا په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچیان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 4 لسیزې دي هلته اوسېدلی دي. دا چې دا کوچیان د پاکستان کومو سیمو کې اوسي یا د اخراج په صورت کې به یې اونده ستونزې څه وي، دا دوی له استازي ملک روزي خان سره اسدالله الدین مرکه کړې ده.
لکامیږي چې دی وس دی واخه لنګ دی په دی واخه خوارین دی لکه واخه په نسته کنه د قربانی ټیم کې نه خرڅیږي دغه نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ اول څه کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کو، هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي لبندو ته کنه، او له لبندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا 5 میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دغه هم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میږي چې کومې دي دغه لکه په غوښه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دوه ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچیانو خو څوک دسې له دې نه پخوا هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل د کورمې جنسۍ پخوا. ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولای افغانستان ته راشئ ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایئ، او کنه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته غټولنې سره پیوند کړی او نه سئ کولای چې غټولنه پرېږدئ؟
دا څه دا اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پر کېدونکی ده کنه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه امیږي وزې کوي او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټیکټر ماشین لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي. خو دوی وسم لکه ځوان څه داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده کنه، یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی را تللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم دا چوپالونه ورته وایي کنه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه پخو کورو کې نه اوسېږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې 10% منځکه نه لري یو شای نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په هغه وخت کې کوم و چې یو کور اوس هغو کورونه 10-15 کور جوړ شوي دي.
و امرید چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کوچیانو استازي ملک روزي خان و چې اسدالله الدین سری په دې هیواد کې د کوچیانو ستونزې شریکې کړې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا تاسو مخه غل آزاد ای رادیو نه اوري وړاندې بدرته د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو. خو ورزو هند ته د هند تر واک لاندې کشمیر ایالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پر سیلانیانو دا ډزې پرون سه شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوي دي. پهلګام د شرنګر ښار په نوي کیلومټري کې پرته سیمه ده. د فرانس پرس په ټکو لا د زرم کال راهیسی دا په کشمیر کې د ټولو خونړۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه اخیستی نه دی. خو په دې سیمه کې له 1990 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. په سیمه کې ځینې شاهدانو فرانس پرس ته ویلي دي د ډزو له اورېدو وروسته د پیښې ځای ته تللي او یو شمېر ټپیانې روغتون ته انتقال کړي دي. دا برید یو ورځ وروسته له هغې دی چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډي وانس په نوې ډیلي کې په غیر رسمي سفره کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره کتلی و. جی ډي وانس پر ټولنیزو رسنیو په یو پیغام کې خپله خواشیني او تسلیت د هند له خلکو سره شریکه کړې ده. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه برید ته په غبرګون کې ویلي متحده ایالاتونه د ترهګرۍ په مبارزه کې د هند کلک ملاتړ کوي. د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش بیا دا برید خندلی ویلي دي چې پر ولسي وګړو بریدونه د منلو وړ نه دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې مودي د سعودي عربستان په سفر و او له برید وروسته بیرته نوې ډیلي ته راستون شوی دی. د هند کشمیری ایالت چې د ښې هوا او تفریحي ځایونو په درلودو نوم لري په دې وروستیو څو کلونو کې د ډېر شمېر سیلانیانو کوربه و. په 2023 کال کې 3.5 میلیونه کسان د هند بېلابېلو سیمو په ګډون له نورو هېوادونو دغې ایالت ته ورغلي وه. افغانستان په ښوونځیو کې هغه زده کوونکو ستونزې درسره شریکې کړو چې وایي دوی درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. ورزو نور تفصیل کرام الله کرام نورو.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا 2/3 برخې ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 28 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د دغه ماشومان په منځ کې وسو دواتي د بیرته ستنېدو په جریان کې ل خپل کورنۍ سره جلا شوی وو خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نو موري ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوی. خاغلی ویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومان سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوی یو شمیر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپنا د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بیلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکو عمران چشپه ګولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي.
هلته مونږ کار کولو کارم روانو په ګاډۍ باندې می سبزی خرڅوله زمونږ ژوند ښه روان ولته مزدورین پیدا کېدله کارم کېدلو ماشومان مکتب ته تلل مدرسو ته تلل هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو دلته اوس کارونه نشته دي د کور کرایانې جګې دي ماشومان مکتب نه پاتې دي د مدرسو نه پاتې دي یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او ګریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پېښور خاره په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېر زیاته مشکلات سره مخ صرفنا نشته کار روزګار نشته موږ هم خپه ټوله فیملی خپه ماشومان هم خپه ټولونه پاتې درسونه سره پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13 د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 500 تنو څخه یو له 500 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي و چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,30,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,50,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوم لیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هیواد کې د میشتو بیا اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیچر د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ شپاړس ورځو کې شاوخوا 4,300 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر یې 9,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ یې د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19 ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونه شي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللې جرګه وایي له طالبانو سره د افغان نجونو د تعلیم ترڅنګ د ښځو حقونو بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې ځینې غړي د راډیو ته وویل چې په تیرو 5 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بېلابېلو ادارو له چارواکو سره لیدلې او په خبره یې اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت رهبرۍ سره هم موضوع شریکه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره لیدلې او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې ده 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغه دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپل دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته پته مدي. د دې جرګې وی غړي څرکی ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 5 ورځ د اپریل په 21 ازادي راډیو ته وویل
څنګه یوازې دا سر پروګرام دا نه ده چې موږ په دلته د محترم مشران سره وګورو بلکې موږ دا تصمیم لرو چې ولایت ته هم لاړ شو دغه راست دلته د مشرانو سره وګورو د علماو د شوراګانو سره وګورو اراده لرو چې کندهار ته د خیر سره لاړ شو مزار ته د خیر سره لاړ شو که د خدای رضا و نکړار ته لاړ شو د قومي مشرانو سره دلته وګورو شان د موږ سره هم نظر او دای موږ ته وویل چې دې ته موږ غږ کندهار ته رسي او دا کار شوی دی مشران تللي دي د کندهار ته هلته خبرې شوي دي او موږ تر اوسه پورې بریالي شوي نه یو چې هغه مشران چې کندهار ته موږ سره وعده کړې وه چې هغوی تر اوسه وګورو.
د میرمن ملیار په خبره دا ډله چې د اپریل په 16 افغانستان ته رسېدلې او ټاکل شوې د مې تر 4 نیټې دغه هیواد کې پاتې او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم له زده کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره یې پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسېدونکې او د 10 ټولګي زده کوونکې پښتنه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسي ده چې یو ځکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي ځکه دا بېخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې د دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسېدونکې او په پوهنتون کې له زده کړو راګرځول شوې یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې اوس د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4 کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډېر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له دوی په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي، دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته غاله کېږدي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دي ویلي، خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثاني امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو، پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او مؤسسو او اکثرو دولتي ادارو کې ښځې او نجونې له کاره هم راګرځولي دي. اکثرو کورنیو وخت نا وخت ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغو بندیزونو نه یوازې د دوی د کورنیو د ښځینه او ژوند تریخ او تیاره کړی، بلکې په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي حالات یې لا له ناورین سره مخ کړی چې سرپرستان او نفقه ګټونکي ښځې دي. دغو محدودیتونو او بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو غبرګونونه او نیوکې راپارولي، خو طالبانو د دې هر څه سره سره نه یوازې دا بندیزونه لرې کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حقه محرومې شوي، چې له دې سره د زده کړو د محرومو نجونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 4 میلیونه نجونې به د ښوونځیو پاتې شي.
پس از مخاق لازاده رادیو نوری دا پکتیکا ولایت اوسیدونکو ورزشکاران وای ورزش او سپورت خوخیږي، خو په دې پراخ ولایت کې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره میدانونه د مسلکي زده کړو لپاره روزونکي او نور سپورتي وسایل او امکانات په لاس کې نه لري. دوی له اړوند ادارو نړیوال بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې لشتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دی د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندونی د یک شنبه ورځې ناوخته د کرکټ د تیرو اخترو سیالیو د پایلوبې په څنډه کې توکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان وویل
د ټولو تجارانو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچوي، او یو خوا د لوبغاړو دغه دغه د قویتوب هغه شي، او بله خوا به د دوی مالي ملاتړ شي، بل خوا به د دوی تجارت ته ډېره ګټه وکړي، بل طرف ته به د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چېرې پکتیکا شي لوبډله بل ولایت ته ځي، دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکاوال ورزشکاران زیاتوي دې سیالۍ وخوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له ښو استعدادونو برخمن دی، او هم خلق دیدی لوب لنانداری سر مینه لری. یو بل لوبغار خان محمد وای
ډیرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کېږي، او په دې سیالیو کې چې دغسې تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریټو ګریډ ون همداسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ورګون یوسف خیلو، یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر ویشتلو بلو ترمنس د کرکټ لوبه چې د کوچنی اختر په سلورمه پیل شوی د اپریل تر شلمه دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شردل دانش وویل
دا زموږ د پکتیکا ولایت د کرکټ عملیات د کلنی پلان برخه وه چې د اخترېزې سیالۍ په ولسوالیو کې او همداشان په مرکز کې دایر کړو. نو د غلو جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اخترېزې سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلر ویس لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرستې وکړي. د یادو سیالیو مالي ملاتړ یې میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره تل او همیشه مالي او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دې وي د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینهوال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په 16 کلنو، 19 کلنو، شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو د هڅونې لامل ګرځي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي میلما په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال اغلی پروین فیضاده ملال را سره میلمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال تا. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دي. لفته مرغل ولې زده کړې مې نه دي کړې، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتله چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتله چې زه نطاق سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغه چاچی کنداری پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې پیور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې 2 کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ویل ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې هرڅه کوي زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالې او د پروډوسرې په هغه باندې په صفت باندې ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغواخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا او نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه مال شدی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و هغه سره سره زاله ته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره با استعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی سي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول ده رئیس اداري ته ورغله یو زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ماته راکړه زه دا اوس اوسمه وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس ولا او یو با هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه اغلوریته یو اغلری یعنی مایلی اغلوریته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنه سره مې درلوده د خطاطي سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خپله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته طلي افغان اوس ګرچې هغه د طلي افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې توزیع کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیراغه کی ما ژغ باندې وتی آیات الله نمیزی مال وروره زه یو هغه در کومه د فل افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کومه هغه ولشه دی هغه ته مې ورکی یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په فل افغان کښې هغه سوی وو چاپ سوی وو که څه هم چې یو څه لاس دوی په کښې کښې والی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحالوم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تللي افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وه مګر چې کوچني وم زما نورو خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مال دا دی ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دی چاپ شو هغه وویل دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې پروس ښکال یو کتاب چاپ شو د ته د سیاست توازن نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او زما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول نو که هلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کښې ماموریت کړی وو خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرهنګ یې وو نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دغه هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنې اشتراک یې ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلمه د پلار ادپلر کوټه می ډیره خوښه و چې ما پلار به پکې کښېنستی دا هغه سره پندلې کې کښېنستلم مثلا چې جمعې به و ده په کتاب مطالعه کوه زه متشو کېدلم ما مې یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی
شعر یو احساس دی د یو احساس څخه وزیږي نو لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا خیال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد باندی یا تو وینه نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی صفه او تیپو په احساسات باندې تاثیر کوي نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده
که ستاسو شعرونو ته تام پاتې شو دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي نو شرایطو سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندي په هغه 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 کې بندي هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل زین کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړې کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکمه. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاوس وي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، پسې ونه ګرځم. هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تون د سیلی راسی د لاس څخه یې وشویش. نو شمیر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی. خو ته به په شیر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شیر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلیکې، ته به شیر اورې. اوس خو ډېر وسایل دی، مثلا هغه د یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شیر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي، د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي، بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړې، یعنې فکر کې دي دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه. نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شیر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی. او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا لس کاله خوراست وه، یولسم کال دی په برطانیه کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمی هغه نه لرمه. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و، د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه ومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2010 کې وروستۍ د کال وروستۍ شېبې پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی، او که نور څه لیکل مې کړی دی.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راکړې.
هیله کوم خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه مننه چې د خبرونې تر پای شیبو پورې را سره وې. تر بلې خبرونې مو الله عمل شه.
ربی ملی سمر گرانا زندگی دی رہو، ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی دی رہو، سمر بی ملی سمر گرانا زندگی دی رہو، ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی دی رہو، جانا پوهنکړو داسې دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهنکړو دزما کې هم د اسمان په غم دې پوهنکړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو تن بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو شوید خوبونو نمو یارکی